مطلب تاسو څه کار کړو؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته ویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته. هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېچول. بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول او ماته چې ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي. نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپې وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه طرح ځو چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخته غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول. څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې د کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګرو کسان هغه زخمی شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی معلوم موږ لګې شمیره راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ ته ویل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شوی دي یا زخمیان شوی دي. نو هلته کې کیسه ډېر عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نشي معلومې دی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی وي او به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه.
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې 30 افغانان موږ نیولي دي. وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ایز مشر دی بابر سرپراز هغه ویل چې موږ 14 نیولي دي. دغسې
یو بخش ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړي بل وی 19 نیول شوی دي. نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولي بل وی دونه نیولي دي. نو بل خو چې کومه د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوی دي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي. څوک وي په 900 کې دي څوک وي 1200 کې دي څوک وي په زرګونو کې دي. نو د دوی خبره هم یوانه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه د هم د خبرو کړ چې منګا تر د 9:30 پورې ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي. څوک وایي چې هغه سره انسوګي سو څوک سو البته وختي منګا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي. دا پولیس سره دوی ویډیو غانې هم جوړې کړې دي. دا چې 14 نومبر نه مظاهره شروع شي 20 نومبر پورې روانې وي نو په دې 3 ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پختونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو. نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم لسو دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړ کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه یې تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیس.
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې NOC واخلي یو څه توضیح کړي چې د NOC نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي. افغانان چې د سلویښتو کلونه یا د سلویښتو کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یادوي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه 3 کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورټ ویزا لري د هغو دپاره خو بمان کوم چې دا هغه افغانان یادوي کوم چې په پاسپورټ په ویزې باندې دغه ته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا به هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نوی کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادوي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
او بخښه دلته د NOC په برخه کې NOC ګوره یو خدای NOC د چې یو څوک له بهر پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي یو پاڼه اخلي دته مینوسی وای زین کسانو بیا ازادی رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکو پاکستانیان باید د ضمانت وکړي دا څنګه قصر
او هو د نه مخکیم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويخت یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسیږي خدا امکان سته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ انوسی ورته ورکړه دا بدل ته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپوله والا شي بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی غواړي هغه نه کیږي په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یاد دي حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نو سوال زده افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډ نه لري البته دوی چې
پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دره چې ستخپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویروس سره مخې آیا تاسو د پولیسو راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ایم ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات افغانستان د حکومت سره خراب شوي دي بدلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دبه د مرګ حالت وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی دا امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ورته سستون ځبني وي هغه دلته وي هم غوډي دونه ډیر زیات سستون ځنن جوړي البته دا غریب ته به کم څه کم دا چونکه هلته روزګار نشته سي لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي او دا د کرشان ځکه چې کله روزګار کوي نو د باندې نیول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته ځي په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والی څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د هغوی پښتنه کول والا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جدو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی محسن داوړ هم یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونشي له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړ هم کړی دی ایمل خان هم کړی دی بلکې هلته کې خبره داده چې کله د افغانانو په سیدا سي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي نو دغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارتونه جوړ کړی دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې ده، هغې غټه وجه هم دا ده چل ده کې د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته هم مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تېرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولي وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځان ته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي، په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي، او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقمندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د 40 کلو نه زیات دلته پاتې کېږي، هغو ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانسي باندې کېږي، یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کېږي. نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي، او افغانان هم په دې کله باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړي او نه شي کولای. دا به د 10 دسمبر نه بعد سورې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دا انوسی ورکوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کوره نه شوه وتلی، افغانان کې بیخي نه شوه وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې، خو چې کوم ونیسي خو څنګه چې ستاسو درون بنګه اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچه ورباندې نه کټ کوي، جیل ته ناستې وي، تاڼې ته نه بوځي، دا غلطه یې خامخا تنګوي، سب پیسې د نه واخلي بیا غنه باندې پرېږدي.
یعنی همدر صاحب، په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي، افغانانو پوښتنې کوي او کنه بعد له دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي؟
اوهو، د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چونکې پارټي مخکې اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوی ورځ دوه ورځې مخکې په دې لارو کې ډېر زیات ګرځي، هغه منطقي چې افغانان په پروسې کې هغلته هم دوی سچا پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخي او افغانان پورته کوي، یو ورځ دوه ورځې مخکې راولي ویني سي. بیا کله چې احتجاج شروع شي، احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکې ورته جیل ته ولېږي، دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا الله چې کوم دی هغه معمول ته راشي، بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسو کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې ورڅخه واخیستلې، قانع یې که عمر ته داخلي واپس پرېږدي.
مننه محمد صاحب. ځینې له دې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودې، وای د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبي دوی هغه کړې دي وځنډولې، که نه څنګه نو اسلام آباد کې خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګیا چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کوم د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کوم مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی و او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آیم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم و او دوی کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغې کې وزیران هم و د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان طریق انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټې کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چې هلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعهګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي، پانګونه ده، سرمایه کاران دي، د هغه ټول هر څه زیاتره د هغې سره ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب، له تاسو هم مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
د ازادي ملما سلامونه او خچاره د ازادي ملما د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ ملمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خصوصا په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې دی، مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به معلم هلته څلور کاله پوره کړل، پنځم کال ته سم تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکایي پوهنتون د آنلاین پوهنتون د هلته مې خپلې زده کړې شروع کړلې. البته ساحت ما وایم اوس مې دویم کال په دې پوهنتون کې ده، تقریبا نیمه کورسونه مې ختم کړي دي دلته. همدارنګ د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې په یوه مپه دی وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو جون لپاره او د اخیری ناپښند د دې لپاره نو باندې خطر انګلیسي تدریس می نورو افغانو مېرمنو ته شروع کړی دا او د انګلیسي درس کوم د ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدان تم پروګرامونه دي او داسې د څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی پریا سره کوم همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کومه سي خپل مسولیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهېږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل هغه اقتصادي ستونزې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و خو یک سیما یو هدف درلود، تعدید مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و باور وکړې چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تنتري مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان و خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویلي نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده د موږ لپاره چې موږ به نور پوهنتون ته ځو، او زه هېڅ نه شم ویلی چې څومره سخته و چې ووینه سیزون دی هیلي او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دی چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوندزي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوندزیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو، خو کله چې ګورو هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ ورسو بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو سینه والا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د نور په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان مو نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې قنازونه د ما ټولې سنسانې چې زه په ارتباط کې د وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پانځه به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، زما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند شي.
ورځ د پڅ شي تیرې، یعنی و ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقم پیلوي او څه رقم پای ته رسوي؟
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغو سره آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه درسونه بیا له هغو سره د کورس چاری سیدی مسلی مدیریتی زمستادان استادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم. یو ساعت مې هغو ته ورکړی، بیا له هغو رسم زه خپله استادان ته ترینینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درسو باندې پوه شي، د څنګه شاګردانو ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دوی لپاره جوړ کړی دی، استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي. آزادانه صنف ته دی کولی شي ګډون وکړي، هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو. د څنګه سلای جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم. له هغو وروسته مو بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درو صنفونو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندوسرم کومه کوکم، هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه چې د شپې ویده کېږم ډېر ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کړو، نن یې دا شیان زده کړو، خصوصا که کوم شاګرد شکر خانګي کړی وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هر میاشت کښې زه امتحان اخم د دې نه کوي جمع خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
فعالیتونو موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمی هم شروع شو مکمل ټول زمی. ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیسه ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو. هره ورځ وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بل لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټفارم و چې د افغانو میرمنو لپاره خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده څومره ښه پوهنتونونه دي. هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بیخي کم وخت کې، تقریبا درې څلور میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بیخي بیخي هغه ماته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و. بیخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګ آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته نه نږدې پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده، نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درو میاس شروع کړی دی. په درو میاسو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. د کنا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه مخکې کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسلو هم ډېر وو. یعنی ما ډېر زیات صنفونه تدرس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولو. یو داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، او ځکه چې موږ خپلې نشنو ژبې د ملي ژبې لي او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه د دیني زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دوی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسېږي او هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړه هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره ته نسي کولای سي ټول بخشونه کور کړي. صحیح ده ته په تدریس کې تجربه ولرې، لا په نورو بخشو کې، له اعلاناتو کې، خو په ټولو شیانو کې څوک نسي کولای هر کار. یعنې موږ ضرورت نه لرو چې یو هم موږ سره ښکاري وکړي. خوشبختانه اوس وطنپال افغانان ستاسې د تا لاس ونیسي او تا په سختو شرایطو کې تا ته هغه لاره در وښيي. نو څنګه سمه تاسو یو موږ دومره سوشل مدیا کې نه یو او دومره موږ نسي کولای چې تخم دوستل اعلانات وسوسنه په افغانستان کې او دا هغه چا لپاره چې په بهر کې اوسېږي له اعلانونو مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت وو. نو موږ سره بعضې خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړله. او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره د مثبت پاڼې ته اوسې ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیستمونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره م خبرې وکړو. په کابل کې دلته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیستمونه به مارزیابي کول او تر هغو داسې سیستم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد موږ
په دې برخه کې د چارواکو، د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کار نه و شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پېژنه د افغانستان نمبرونه و مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې سې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک بو سي موږ ته داسې یې سبلا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه پوهېږم چې دوی به زموږ د کار نه خبر نه دي به مشکل ولري یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوې، ځکه چې نه هغه درې مسیجونه چې موږ هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو زموږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو ته دي. یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که مخکې اوسه خو داسې منفي فیدبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي، د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي. یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ ده سي بعض استادان مو ټول نه بعض استادان موسی مثلا بعض ساحو کې نه سم کار نه کی حال ته په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو هټ سون د دې لپاره چې موږ کوم سره او دا د سي آنلاین پلاتفورمز موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځانو سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خاوند یا ورور کومک سره وکي چې داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي خو که داسې څوک سي نه بخښندې نه کوم دندې سره کومک ونه کې د دې لپاره سخت وي حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره سنفونه یې پرېښودل ځکه چې مثلا نارینه وو د سره همکاري نه کوي نو د سر ډیر زیات اسانه د ګوګل میت اسانه ترین پلاتفورم ګوګل میت درس لپاره خو مثلا چې یو څوک مخکې هیڅ نه وي ورسره بلد او یعنی زه نه یې ورسره ناسته د همتا لپاره لیست اوس پولیس دي چې غیر رهنمایي وکړي مهم او اساسي مشکل چې زموږ په اکاډمي کې د یو داسې افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي دوی زموږ پروګرام کې ګډون نشي کولی ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولی د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکوي خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی د شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کا دا آنلاین زه به وایم آنلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا ته هر وخت کولی شي هغه درس ووایي د ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص استاد ویلي ته به هغومره ختمه درس وایي دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه دې هم مخته وړي تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته پورې وخت نه ضایع کوي مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ځای کې یو ساعت بیرته پر تګ ځای کېږي نو دې په چای ست دوه ساعت په تګ ځای کې هغه یو ساعت به کوم داسې خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابرو چې د ټولنې لپاره یعنی ښه ټایم یو برابر ټایم یو د دې وخت ضایع نه شي نو هغه موبایل شاګردان یې هلته اشپزي کوي هلته داسې وایي داسې نو ساعت دې توجه خرابوي داسې ته ښه ده د خپل کار هم کوي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه نه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سره سمسره مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه د دوی څنګه د زده مسایل دا خو مثلا کته د دوی کې څنګه استفاده کوي، د دوی د ځواب استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ غواړي او مهارتونه غواړي. سنتاسونه شاګردان دوی سره بلد، اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه کمپیوټر نه موبایل ولري، چې دا غلط طریقه ده. دوی مثلا خپل درسونه نشته کولی. دا یو فقیر وطن ده. مثلا که په کورنۍ کې اووه نه اته نفره وي، فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یې دوه والی بیا هم امکان وي، خو دا دومره مشکلات چې څوک ویني دا به ډېر زیات سخته ویسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، او هغه کولی چې لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس کوي، آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بېخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګرد د ارزیابي دا ټول شیان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه ټول شیان زده ته ونیسي د آنلاین درسونه، او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېره ضعیف نتیجه یې وه، یا هیڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بېخي محروم وو، او دې لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي، او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي، او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم. هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري، او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر، دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، او دوی له موږ نه ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو، او موږ کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي، او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو، او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو، او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري، او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده، او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچې د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ، او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شاکنا خیر کا نفرت کوی زمانہ خلگرا شاکنا